سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څرنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د ډسمبر 2 د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تیرونی، چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه ICC ته راجع کړه. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. ICC په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع د وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه هم ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین المخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنوایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتال وا سوا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یاوچا استازی په د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپور واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار، د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتون خاملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ویلوې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي یو 500 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره دې په افغانستان کې ولویه جرګه راوغواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي همداراز وویل چې د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسونو پرسای د امنیت ټینګښت په پام وکړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربان له موافقه وروسته بیګا د دې ډلې پر ضد ټولو پراخو هوایي حملې وکړې. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي، تیرونی له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربان موافقه وکړه. د ډیوټرس خبري اژانس خبر لمه پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو لس کسان وژل شوی دي. اسرائیل د حملې د حزب الله د هغو راکټونو په ځواب کې کړی چې د ډلې پرون د اوربان سرغړاونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیل او توغول متحده ایالات حزب الله یو تروریستي دله بولی خوروپای ټولنی بازی پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی ده. ورسته خبرم دا چې په ګرجستان کې د حکومت مخالف مترزان چې په 13 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي نن سهار خورشل. تازه دی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې پولیسو د مظاهره چانو د تیت پر کولو لپاره اوخه بهون کې غاز او د اوبو شیندلو ماشينونه وکړول. د مظاهره تر د زرو اتیشتم کال پورې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د مذاکراتو د زندول لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شو. مترزان ورسته لاغولارو کوڅو تر ودل چې د ګرجستان د هیلو په نوم واکمن د نوومبر په 28مه په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د صحي انسټیټیوټونو بندیدو د افغان نجونو هیلې مړاوې کړې. وړاندې به په خبرونه کې تازه حال درکړو. له نړیوالې جزایي محکمې د افغان ښځو تمې
نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي.
او یو شمېر انځورګران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
بیروزګاره شپې او ورځې تېرونکو تر دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته د لاسرسی
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټو د تړلو خبرې رد کړي وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا نوی بندیز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت له خوا د رواني شکنجې بله بڼه وبلله. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سې شنبې ورځې رئیس په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوي دي. په دې اړه به نور حال زموږ همکاره فیروزه عزیزی موږ سره شریک کړي. سلامونه فیروزه، وخت بخیر. کراته وی چې تازه حال څه دی؟
مننه حسین جان، د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې دي. ربابا جاوید چې په کابل ښار کې د دغه انسټیټیوټ په قابلګۍ برخه کې محصله د ازادي راډیو ته وویل، کله چې دا خبر واورېد ډېره خفه سوه او اوس دا وایي چې د افغان نجونو یوازینۍ هیله همدا پاتې وه او دا هم د طالبانو حکومت له منځه وړې ده. زهرا چې بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینو د تیرولو په وخت کې وادې هم وویل، کله چې غوښتل یې امتحان ته ولاړه سي دا له دې خبره خبره سوه او ډېره زیاته مایوسه شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن یعنی سه شنبې د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هیبت الله اخندزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ یعنی پرون د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغه غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو هغوی ته واورېدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سل څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه وو، همداراز لس نورې بیا دولتي وو چې مخکې فعالیت درلوده. په دغو انسټیټیوټونو کې لږ تر لږه زرګونه انجونې یا ښځینه استادانو او محصلینو په زده کړو باندې بوختې وي. دا پریکړه حسین جان داسې مهال کېږي چې افغانستان کې دا اوس د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. د یادونې ده چې په دې برخه کې په نړیواله توګه هم ګڼ غبرګونونه راپارېدلي. له دې شمېره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د دغو طبي انسټیټیوټونو بندول له خلکو په ځانګړې توګه افغان ښځو سره د طالبانو دښمني ښیي. دغه راز د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هم د طالبانو له لوري پر انجونو د طبي انسټیټیوټونو د تړلو په غبرګون کې بیا د افغان ښځو پر حقونو دا یو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو دا اقدام به روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو ماشومان او لاسرسی نور هم محدود کړي. د یادونې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د ډسمبر په 16 د انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر انجونو خپل نیمه لوړو زده کړو کې البته دوی په دغه انسټیټیوټونو کې شامل شوي او په قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو په جوړولو باندې په زده کړو بوختې وي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په اگست میاس کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو ته له تاګه منع کړې. د دې تر څنګ په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولای. بلې حسین جانې،
بله په پروسه کې غواړم پر دې باندې به هم پوښ ماغه شمیرنجونو سره چې تاسو خبرې کړې دي هغه څومره ناهیلي دي چې دوی دغه انسټیټیوټونو څخه وشړل شلې دي. دوی پر مخ دغه درازي باندې سيزه کچ ویل کیږي دوی آزموینې وي دوی بل سمستر ته تللې اته د زینو ورستای سمسترو.
بله موږ له دغه انجونو سره چې خبرې کړې وي دوی اکثریت هغه انجونې دي چې دوی نن د دغه آزموینو لپاره خپل همدغه انسټیټیوټونو ته ورغلی وي خو تر تړلو دروازو شاته پاتې شوي. موږ دغه سې غږونه هم لرو، د دوی غږونه مو ترلاسه کړي دي چې دوی د دې انسټیټیوټونو د دروازو تر شا ډېرې زاړي او بدې ورځې کوي. د دوی په خبره دا د اوسني شرایطو کې په افغانستان کې په ټولو نورو برخو کې په ښځو باندې بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي. هدا اقل په طبي برخه کې د دوی لپاره د هیلو یو لاره و یو څراک، خو دوی دا هم له لاسه ورکړ.
مننه ډېر زیاته مننه چې خبرونه کې موږ سره د جزئیات شریک کړل. هم نورو جزئیات ته په تمه خورس. زمونږ همکاره فیروزه عزیزی و چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ د صحي انسټیټیوټونو په تړاو موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمیر محصلین د طالبانو د مشردانی فرمان په خبرګون کې چې د انجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستي هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیز سره اړیکه نیولې. دوی څخه په پوښتنه وکړو صحي انسټیټیوټونه باندې این جونو تبله کومه لاره پاتېږي چې زده کړې وکړي. سلامونه استاد، ستړی مې په خیر راغلی.
مننه کومه غلی حسین، تاسو ته سلامونه نږدې. ټول درنو اردن ته سلامونه نکیل باندې کوم. اوسنی شرایطو کې بیا بالخصوص د تیرو دوه درې کلونو کې د افغان انجونو لپاره سخت شیبې وې، سخت حالات او سخت فرمانونه او سخت حکمونه وو. د سې فرمان حکمونه وو چې منلې لږ څه مشکل دی، مشکل څه چې بیخي د نه منلو صراحت کېږي، خو بیا هم ملت ورسره منلې ده، ملت ورسره بني او ملت د حکمونو تابع ده. خو یو دغه دلته هم باید تم شو چې د حکومت په صفت کې فکر وکړو، یو لار باید ملت هم پری خودل شي ترڅو د ملت سل په سلو کې خپل حکومت څخه زړه تور نشي. په دې اخیرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندیدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، دغه لپاره د اسانتیا و لار و، دغه لپاره د ښکلي لار و، غو لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده، دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي. خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زما پران باندې د آیاتي دغه څو بخښنه چې ان چټونی کې تدریس کېدل، دا د انجنونو د راتګ لپاره، د راتلونکو لپاره، د انجنونو د ژوندانه لپاره حیاتي رول لوبولو. لکه فرض مثال قابله ګان موږ درلودلې، نور بخښنه ټول په خپل ځای پرېږدو، قابله ګان موږ درلودلې. زه په ډېر بخښنه سره مده د انجنونو درد صرف انجنونو تشخیص کول شي، تداوی کول شي، کداغه دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم د تبعسته د کوي شي، ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یاله کابل یاله ایران څخه یاله پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کته انسټیټیوټ باندې کې په ټولنه غیڅه ده ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمی ډیر زیات درلود. اوس کده غنجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، راتونی کې به دوی ډاکټرانه کې دلیا قبل لگان کې دلیا نرسان کې دي. اوس کې دالرم په مديګه نور په ټولونه باندې پام ده، خو ځبنه چې په افغانستان کې ترتیا ده چې باید په کوردن نه درملنه وشي، څومره بد اغیز کی
او سجان لرو پروتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتل ده. اوس هم په لرو پروتو سیمو کې مونږ متخصص قابلیتان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کشوان کوو، یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو ډاکټرانې، یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدي کې نه لرو، داخله کې نه لرو، اکسرې کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. په د نور بخشونو کې چې مونږه مراجعه ورته وکړو، هغه خو په فلج باندې صاحب دی، په نیست باندې صاحب دی، هغه بی ایابی خو مونږ منلې ده. خپل ماشومان چې مریض شي، خوان دي چې مریض شي، خځه چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ته بدی کیکسری کلټرا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چې هغه بل چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصید پور تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د جنونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیډه کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د جنونو د سہولتونو لپاره، د جنونو هغه مشکلاتو لپاره، د جنونو دغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کړل. دایګان به ولایتونو کې، دایګان به کلکغه به د کولو ولادت کولو. یعنی د آیاتی رول لپاره بل پروژه شته، حکومت سره بل تګلار شته. مکتبونه خو بند شول، ومنل شتون او دغه پانتونه بند شول، ومنل کمپیوټر ساينس بند شول، ومنل ژورنالیزم بند شول، ومنل حقوق بند شول، د نکانو لپاره ومنل. فکر په تیارو کې و بنت او شزا خیر د حیاتي رول چې بکې لوبه ویره قابلیت د جنجل لپاره هغه چې هم بند شي. زما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو، خود دغه انسټیټونو دروازو بندې تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټونو کې ډیر کسانو کار کوي، څومره دوی بیکار کیږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وی، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د اوچا پر ځای باندې کار کوي، یعنی کراتې نه اخیستل کېږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو عاید سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول، زیات خورګان زموږ اغېزن عاید درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی عاید کړي. نور خو په هر صورت سر زمونږ صفاکاره موږ ته راغله، ماته وایي مدیر صاحب چې زمونږ به څه کېږي، استادان خو به هم چېرته وظیفه ونیسي، تاسو به هم چېرته مدرک وخ، زه چېرته لاړه شم، زه په سپین سر باندې بیا د چا دروازه وټکوم. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغو فرمان کې نوي، دغو اناناتو کې نوي، دغو رسم رواج کې نوي، دغو آئین کې نوي، مګر دلته بیا نه پوهېږم ساوند اشتباه هند قصد د خداګانه خداګا د بده چې فرمانونه صادریږي چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصله ایجادېږي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پریږدو. تنه بنامن د نن ورځې سوشل میډیا تاسو راوخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په ټولنه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک د ناس دي او سجانې جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي، او هغه توجهي
خپل اسلامي امارات پر لاس کې ورکوي نه باید چې اسلامي امارات حکومتونه دقیقاً پښتنه بیا مندل ته پیدا کیږي او سات چې تمه ود نړیوال فشارونه او د طالبانو خپل منځي خبرې اترې بد ما کاتب د پرنسل پر ولاره خلاص کړي خو دغه روسي پریکړه چاته سي نسټونه هم بنچل چې نړیوال به دا سره ومني.
نړیوال دا تصدیق کړي، نړیوال د طالبانو ایدئولوژي سره ولولي چې پر طالبانو باندې هیڅ نه و فشار کارنه ورکوي، او نو د فشار غوښتونکي مو نو د فشار طرفدار ما زما پر اند باندې اسلامي امارات سره هغه جورجاړي طرف ته کچرته لار جوړ شي، اسلامي امارات پر رسمیت سره پیژندل شي، او نړیوال د افغانستان ته راشي او د حالات په خپل سترګو وګوري چې افغانستان کې کوم حالات زما پر اند باندې بیا هغه حالات کې هم اسلامي امارات کوم شي مثبت لور تلار شي او ملت لور تلار شي. کچرته د نه زیات هم فشار نو اسلامي امارات باندې راوړل شي زما پر اند باندې بد پایلې به سره ولري، نه مثبت پایلې. زه د اسلامي امارت باندې د هیڅ نو فشارونو راوړل طرفدار نه یم، ځکه چې ماته د طالبانو ایدئولوژي معلومه ده، ماته طالبانو هغه فکر افکار معلوم دي چې هیڅ نو فشار ته لاندې فکر نه کوم چې یو نو قوت هم تسلیم شي. خو د اسلامي امارت او د نړیوال ترمنځ کې بدل ته دوی به دا فکر وکړي چې څلويخ میلیونه نفوس دلته افغانستان کې پروت ده، چې دوی مستقیم یا غیر مستقیم اغیز پر عملوس باندې ورزي. دغه فشارونو ابوج افشار بیا مستقیم یا غیر مستقیم پر دغه عام ولس باندې ده. دغه مشکلاتو د حل لپاره نړیوال او نړیوالو سازمانونو او نمائندگان او هغه خلک چې د اسلامي امارت سره په مشکل کې دي، ځکه کوم چې دا مشکلات در اول فصل کې ستر دلته په افغانستان کې سوکال دي راشي، مته ډېر بدبختی هم د فشارونو له وجوه ده، بندیزونو له وجوه ده.
ډېر زړه مننه ژوندې سي او صدا چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخسته خبرس د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد خغلی ادریس محمدی زازی و چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوریې د بشري قانون د څار ډلوای چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال په شمالي خر کې هما له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په عین حال کې د سوریې دولتي رسنۍ په هما او عدلي په خر کې چې یغي ډلوې مخکې پراخي سیمې نیولې دي د وایملو خبر ورکړی دي. نور حال پر راپور کې
د سوریه د جګړې یو څارون کې ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حماد مرکزی خار پر لور د پرمختګ په حال کې وو د سوریه له دولتي ځواکونو سره نښتي وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تیرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حمله وکړي له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتي کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی خار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمیر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وای په شمالي خار هما کې دی ډالو د زینو خارونو ترنیول ورسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتي وکړي او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړي. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې ورسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکیل شو چې د یاغي ډالو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حمله وکړي او اوس هم ژمنه کړي چې د بشر اسد رژیم لا ترتبه دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب خار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. هما ستراتیژیک خار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وو. فرانس پرس د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به ل رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د خار پلویدیڅ کې د علویانو ټولنې ډیر دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووجل شول نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوې دي. په سوریه کې راو نن امنی په 2011 کال کې ورسله غ پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لوبول ډګر بیا د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام په ګروپی پړاو کې افغانستان خپل ورستۍ سیالي د نیپال پر وړاندې وبایلله. د لوبنن سې شنبه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره شو. په دې اړه نور جزئیات لپاره د ازادي رادیو سپورتي خبرال خغلی بختیار سهیل د شپه موږ سره په مستقیم ډول باندې اړیکه کې د نور جزئیات برخه کوي. سلامونه سهیل، سه وخت بخیر، مهرباني وکړئ د دغه لوبي په اړه ورستۍ جزئیات څه دي؟
سلامونه مه ومنئ. افغان لوبډل نن د ګروپی پړه ورسته سیالي له نیپال سره تر سره کړه. که څه هم تر دې سیالي وړاندې افغان لوبډله په دې ټورنمنټ کې لمخک تک پاتې شوی و، خو په دغه لوبډلې باندې د نیپال پر وړاندې د افغانستان ماته یو هی خون کې ماته ګړل کیږي او د کرکټ شنون کې په دې اند دي چې افغان لوبډله باید په دې آسیا جام کې تر نیمه پایلو به ان تر پایلو به رسیدلې وي، خو د نیپال پر وړاندې له دویمه درجه لوبډلې څخه ماته خوړل د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره ستونزمنه ده. افغانستان نن 15.4 ورونه لوبولي او ټول لوبغاړي له لاس اور کړي یو سره درويش منډه کړي وي. یوازې نه مخکخ منډه جوړون کې چې د افغانستان لپاره په دې لوبو کې خېلو به کړي وي هغه فیصل خان چې نن هم 25 منډه کړي وي. نیپال که څه هم هدف په اسانه سره پوره نه کړ، یو څلوي خبرونه ولوبول نه لوبغاړي له لاس اور کړل، خو بیا هم وکړه شو چې هدف پوره کی او دغه سیالي د یوې وکټې په تفاوت وګټي. په افغان توپ چونکو کې علامه محمد غزنفر او خاطر ستانګزی درې نیپالی لوبغاړي اوس وزول خو وې نه شکرای چې افغان لوبډلې ته دغه سیالي وګټي. تر دې سیالي وړاندې افغانستان په لومړی لوبه کې له بنگلاديش او بیا له سریلانکا هم لوی مات خوړلې و چې دا په ورستیو څو غټو ټورنمنټونو کې د 19 کلنو ځوانانو لپاره دویم ځل دی چې په دغه شکل لاسیا جام بهر کیږي. تر دې وړاندې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان د ورستی ټیم په توګه هغه ټورنمنټ نه بهر شوی او چې دوی باید د راتلونکو 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته د لارموندنې یا کوالیفای راوند په سیالیو کې ګډون وکړي او آلته لوبي وګټي او بیا نړیوال جام ته کوالیفای وکړي، چې دا پورسته یو لس کلونو کې د افغان 19 کلنو ځوانانو بے سار شاتک ګړل کیږي. د کرکټ شنون کې په دې اندي اغه څوکسان چې لازادي رادیو سره وغږیدل اغه ویل چې دغه ډول پرفارمنس د دې معنا ورکوي چې د افغان لوبډلې سلیکشن یا غوراوی په سمه توګه نه تر سره شوی. زینو شنونکو دا هم ویل دي چې زینی داسې لوبغاړي د 19 کلنو ځوانانو ته انتخاب شوی وو چې هغه په 2018 کې له لوبډلې د عمر د زیاتوالي لامل کې نول شوی وو. نو دغه لاملونه د دې کېږي چې افغان لوبډله په 19 کلنو آسیا جام کې له پرمختګ پاتې شو.
ډیره زیاته مننه خو وخت لري مننه
هله کو
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
نړیواله جزئی محکمه وای ډیر شربت طالب چارواکو دینولو د حکومت د صدرولو خوښتنه وکړي ته د محکمه مشر څارنوال کریم خان پروند شنبه د نړیواله جنئی محکمه د غړي ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د بشری حقوقو د نقص پړه څېړنې روانې دي پام دیل کې کشمیر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو فعالان په دې برخه کې د عملی پریکړو خوښتنه کوي نور حال پر پورک
نړیواله جزئی محکمه یا آی سی سی وای په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د بشری حقوقو د نقص پاړه څېړنې روانې دي او ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکومتونو د صادرولو غوښتنه وکړي د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوال جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درويشتمه غونډه کې په خپل بیان کې ویل
I can also confirm that with the تاییدوم چې په عالی ټیمه هڅو سره په دوامدار توګه کار کوي موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو
خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د آی سی سی د کړو هیوادونو د غونډه پرون دوشنبه په نیدرلند کې پیل شوې او د روانه دسمبر تر ومه به دوام وکړي آی سی سی پورسته وی کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی تمکیږي چې نړیواله جزئی محکمه به د یو شمیر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د خزو په وړاندې په سیستماتیک توتريخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې خکیل دي په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمن او د خزو د حقوقو فعالانه په دې برخه کې د پریکړو د عملی کېدو غوښتنه کوي د خزو د حقوقو فعال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدل شي خو نوري وخت راغلی دی چې د طالبانو پر وړاندې عملی اقدامات وشي عملی ګامونه پورته شي دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ به برخه کړی دی باید خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري
دا یو ښه پریکړه ده او مونږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې د خپل پریکړه عملی کړي دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملی شي ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوی وي غونډې نیول شوی وي خو هیڅ اثر نه دی کړی
دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې پاتويشتمه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان جنو او خزو د حقونو د نقص قضیه نړیواله جزایی محکمې ته وړاندې کړه د هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې تر سره شوی جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي دغه محکمې هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې د نړیواله جزئی محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي و چې د دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وي خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې و چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې تر سره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 25 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د خبرونه په دومره برخه کې تاسو ته د 15 دقیقې اصل ورو چې د خبرونه تاسو کولای شئ او سیووري وسم ورزو خبرونه ته